السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بېګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دي نومولي، خو دوجاریک وویل چې کله کوم کس غوره شو نو اعلان به شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. د خبر لمخه ل 1492 هجری لمریز کال راهیسې 3015 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوې دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کړي. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1400 بې پیلوټ الوتکو څخه 11 وشتلې او راغورځولې دي. د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز ویل چې د روسیې له شپږو کروستو غندیو څخه دوه هم له منځه وړي دي. د اوکران پوځ وایي چې دا بې پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا وشتل شوي. او په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول د وې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپ وهنه تر ښکته شوی وو په 3.5 توپونو یې سلمنډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 450 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه. دا وو خبرونه د ماښامنۍ خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه لپرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یوازمان ده چې هر مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کاناډا د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه یې کړې وه. کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړې.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی، څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی، نرم بر خوردو کی. او زه خپل درې سلور پیری تختیدل یم او ورنه چې راغلی دي.
او د امریکا ولسمشر وایي ښایي اسرائیل پر روانه روژې میاشته کې په غزه کې اوربند وکړي.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی رازو د خبری مجلې د سر راپورته ملګری ملتونه وای د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوی ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل جربه یو شخص پر دې دنده وګمارل شي، که څه هم تمه و چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي، خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه سره یوه خوله نه دي. تفصیل له امید ظهیر ملا اورو.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبرې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل شو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساسې ټاکلو، که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي اساسې د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریز ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي اساسې د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي اساسې ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی، وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي اساسې ګمارنې ته کوم موجي دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی. د ویلو د امنیت شورا تیر شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
ومریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. دا چې ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او ځنډنۍ شوې ده، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحاقزی نظر پوښتلی دی.
د سړې چې هغه استازي مسله د هم ډیره مرکز شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې ته راځي چې البته ارجنډا پاول کوم دا و چې باید نمائنده وټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو البته په دې باندې دوی بریالي نه شو. اوس بیا به تا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیا یوې خوا، انګلستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په د دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولای شي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساس ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پات شي.
غته سوده دا چې د ملګری ملتونو په اومیتوګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپل باندې اواز مونږ لري، تو یو شخص د افغانستان په خپل باندې د موافقه ته نه دی رسیدلی چې یو موجود افغانستان د حل لپاره دغه کیږي چې هر مملکت خپل د خپل منافع لپاره کوښښ کوي چې ما خپل مسله سرته ورسي. د چین او روسیا او د دې ته خو ایران هم تاسو به نګری چې په دوه کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. تک چیرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چیرته یو مملکت یې هم د طالبان سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت پېژني ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نلري او بلنري مشروعیت خو بيد اخلم نلري.
سغزای سیب دغه ځنګړی اساسي ګمارل کې دوته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی. هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځنګړی اساسي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او لدوی نو غواړي چې بین افغاني خبرې پایل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویره د ځنګړی اساسي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویره خو متوسطه خیاله کوي چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توسې دراندې دي، ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسې او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې دغه وټاکل شي، دغه استاد وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغې په نفو باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپل دغه استازی به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحقزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلورويشت ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې غنې په دې هیواد کې دي د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنۍ د دې هیواد نړیوالو چارو د ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي، خو وایي چې لویدیځ په دې برخه کې احتیاط کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو اساسي د ټاکلو پاړه کړې و. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټوډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین کورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او تر څنګ به طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړي دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي، او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي رقم کړي. د ویل چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوري نظام پر مهال د ګمارل شویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنۍ نږدې دوه نیم کاله کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسی، چین او یو شمیر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بل خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وايي یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پریکړو پر بنسټ د دوی استازي منلې، خو کاناډا چې د ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي. د سیاسي چارو شنونکو عنایت الله اسحاق زئی.
بعض ممالک کې حاضر شوتان
یو شمیر هیوادونو د خپل ګټو لپاره حاضر شوي داس محل چې طالبان پر رسمیت نه پیژني. دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماټیکي اړیکې جوړې کړې، مګر تر هغه چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روخاره د سفارتونو نه ورکول کیږي.
په خوانی ډیپلوماټ عزیز معارج بیا وایي چې طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماټیکي اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې جوړ کړي، او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار معنی نسي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کې داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ځه احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي دوی لټول نه ډای سره تعامل او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. خو تیر اونۍ د دوه پغونډه کې د ملګرو ملتونو سنمنشي انټونیو ګوتر شو ویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عمل کې دوله لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون به نن د افغانستان پر وخت د ماښام په 2 بجو د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم وینا وکړي. تفصیل له عبدې سپوږ میناو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د AWER غونډه د افغانستان پر وخت د سه‌شنبه په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي ټاکل شوې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغه غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمیر حکومتونو استازي رابلل شوي، او د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي، او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناست دي د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بل سوداګر میرمن زاکر امیری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده، خو په افغانستان کې یو شمیر سوداګرو میرمنو 2 میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار لنشتوالی او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو. دوی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي په کورونو کې بیکاره ناست دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسلو ته ورسره بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشته کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وځنډوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته د لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیدلې دي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان په روانو څو ورځو کې ممکن دی، خو بیا د قطر چارواکي وایي چې د کاغلی بایدن د سرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوی و او نن سهار وختي خبره شو، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي څو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار یې ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډیره نږدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ییزو منځګړو مصر او قطر تیره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یو باخبره جکپوري چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې د څلوېښتو ورځني اوربند لپاره د طرحې مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرحې له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 1900 کلونو کم یا له 500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرحې له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطیني بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به یې 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرحې په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوي وي خپلو کورونو ته ستانه شي او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وه له پامه غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشي کول هم نه دي شامل چې د پوځ سرتیري دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل 1.5 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشي کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی پر روانه اونۍ کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته ویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی.
له خبرونو ور اخوا
د دغه خبری مجلې وروستای راپور را اخلو. په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو په تنکړی دی وایي چې د سلمانیانو په چارو کې د همدې محتسبانو لاسوهنی د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. سلمانیان شکایت کوي چې وخت نا وخت د دوی مشتریان د امر بالمعروف د محتسبانو لويري دوی ته مراجعه نه کوي چې ورسره یې عواید هم کم شوي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان راپور ده.
شپږویس کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرلو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډیو ته وویل
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم زمری بالمعروف مې خواهش دارم کې خیر قدګری
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند لامل زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پښې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. او زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیري پرېږدي او موږ خپل ژوند ته پرېږدي او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو او د وطن هم ستړي کېږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
هر څنه مخکې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي عمارته پورې ورسوي. له موږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي. سړی تر پر ویزې باندې څلور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي څلور بیا ورکوي. او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 600000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ژمنه روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه می ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کچکی د ولسوالۍ زمې دغه پیغام درته پریښی دی. زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کچکی ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چوادانه پول راته جوړ کړي. نو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف دی. کښتۍ د غې د راشي وار نه باندې. زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دغه پول موږ ته جوړ کړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.